Radio.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله سانګزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره غلاستویم تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوري نن چهارشنبه ده د 1990 کال د میزان لسمه د 2019 کال د اکتوبر دویمه په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ ساته هڅې چټکې شوې دي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسالې خبرې کړې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له ولایتونو پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال پیل شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي ډیموکراتانو د ده د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي. دا هر څه تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رای د باور وړ دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال داسې وویل:
Even as the negotiations were ongoing, everybody agreed that it will not.
هغه وخت هم چې مذاکرې روانې وي، هر چا دا تاییدوله چې دا به په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نکړي. نو کله دغه سي مذاکرې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالی د بندیدو سبب نشي، دا سوله نه ده. یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو، دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د امریکایي هیات طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پټاپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان یې وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رای د باور وړ دي. دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري.
د بایومیټریک رای زموږ لپاره د منلو وړ ده. دا منول هم د همدې لپاره ونه منه چې نلته درغلي وه، او د درغلۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره همدا ټکنالوژي ده. نو دغه استثنا دا د ټولو کمیشنرانو په
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس عبدالهادي مسلمیار په بخښنې سره فضل هادي مسلمیار وویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیټریک رای هم ټولې وشمیري. په عین حال کې د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي کابل ته به د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال تر روانې شنبې یعنې د میزان تر 14 بشپړ شي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکوونکو د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوی. دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. په اعلامیه کې راغلي د الجزیره یو خبریال په غزنی او په بغلان کې د کاون غږ خبریال ټپیان شوی، او په پروان ولایت کې هم یو زورواکي د سلام وطندار له خبریال سره ناوړه چلند کړی. اخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو پر مهال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه وه.
د مونږ ټول هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي د لسو نه زیات نه کېږي، هغه شکایتونه دي چې د معلوماتو د لاسرسۍ له امله دي، نه کوم هغه خاص خبره. نور شکایتونه د هرات، د قندهار، د سمنګان، د نور ولایت
په کابل کې د برېټانیا سفارت هم پرون په خپل ټوټر لیکلی د رسنیو د کارکونکو په وړاندې دي حمله کوونکي له مجازاتو نه معاف کیږي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کانفرنس کې وویل یو تورن کس په اعدام محکوم شوه.
وقتی که اسم از فرد برده میشه
کله چې د فرد نوم اخیستل کېږي یو دوسیه لا هم د لومړنیو تحقیقاتو په پروسه کې ده. موږ په وار وار ویلي د قانون له مخې نور جزئیات نشو ورکولی، خو د دغه شخص نیول کېدل دقیق دي. د ایران د قضایه قوې ویاند وویل دوه نور کسان علي نفریا او محمد علي باباپور د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA ته د کار کولو په تور په لس کاله بند محکوم شوي. د ایراني چارواکي زیاته کړه د امین نصاب په نوم یو بل شخص برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شوی. ایران په وروستیو کې غرب ته د جاسوسۍ په تور د اشخاصو نیول زیات کړي. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څنګه ویب سایټ او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډې شیبې لپاره بلاک کړل. د راډیو ویب سایټ پرون د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند له مشر محیدین کبیری سره تر مرکې یو ساعت مخکې بند کړای شو. دا مرکه په اروپا کې ډیره د تاجکستان د ملي اتحاد ډلې لخوا شوې وه چې د تاجکستان د اپوزیسیون ډلو ګڼ طبي چوي غړي پکې شامل دي. خو د تاجکستان د مخابراتي خدماتو د ادارې مرستیال الهام عطایف ازادي راډیو ته ویل چې د ویب سایټ د بندیدو په موضوع نه دی خبر. په انلاین بڼه د کبیری د مرکې له خبرېدو څخه د خبرېدو له پایته رسیدو وروسته سم د لاسه د تاجکي څنګ فیسبوک په تاجکستان کې بیرته د لاسرسي وړ شو. د تاجکستان چارواکي له کلونو رئیس د لنډې شیبې لپاره د ازادي راډیو د تاجکي څنګ ویب سایټ فیسبوک یوټیوب او نورې ټولنیزې شبکې بلاک کوي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینه بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو د غراز د بریښنا د زیاتې پرچاوي او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پانه ازادي راډیو دات کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستل شي. وړاندې د ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې په مسلې هم خبرې کړې او د طالبانو او له طالبانو سره د سولې په موضوع باندې بحث کړی.
The reason we're willing to accommodate the Taliban in
the way یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولیک شامل کړو دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخواله بند کړیم. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون له مشرې هوا عالم نورستانی سره ځانګړي مرکم په دغه پروګرام کې درته خبرو.
تاسو ته دې موږ خو انغه ارقام وایو چې موږ ته د ورځې په ګډو کې را رسیدي د ولایت رئیسان پاک مثال نن د یو محل رای ورته راځي سبا ته ورته د پنځلس محل راځي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. په خپل ولسمشر ټرمپ د دیموکراتانو د یو کانګرس د غړي په اړه ویلي
ادم شیف جالی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلې د افتضاح ده.
بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. د دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ له ځینو اغیزناکو هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي. بلخوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش سره د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکرې چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وې اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل سوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرې پیل سي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل سوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغېزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکرې پیل سوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 9مه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د په چپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل وو. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې. موږ په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوي چې موږ باید په خپل منځ کې کینو، خپل ستونزې خپل اواری کو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاد اسوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زمګه د ملاتړ غا کړی او په دې اړه موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پښتنه ولاړیږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د د په باور په دغه هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې ډیر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی سي، دویمه درجه کې چین دی، په درېمه درجه کې روسیا او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه د پسیمه کې پر طالبانو سره ډیر شاړي کې لري او په دې کې ځینې بیا ډیر بهتره نفوذ پر لري. افغان دولت باید دغه هیوادونو سره چې کوم طالبان سره شاړي کې لري باید بهتره او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو کولای سي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات راوبلي.
وسله ولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیم مذاکرو ته غاړه نه دی ایښې. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یوه هیات د سپتمبر پر 14مه په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیات د سپتمبر پر 14مه په ایران کې لایراني چارواکو سره وکتل او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو نه کسیز هیات د سپتمبر پر 22مه په پیکینګ کې لچینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي لکه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې لغوه شوې دي، د امریکا د ملي امنیت یو شمېر څېړونکو پرې نظر دي چې دا خبرې باید د تل لپاره ونه دري شي. ورسپانه وړاندې لیکي د خبرو له لارې د افغانستان څلوېشت کلنه لانجه هغه وخت بریالۍ هوارېدلی شي چې افغانان په خپله د دې لانجې د حل لپاره مهم کارونه ترسره کړي. ورسپانه سرګندوي چې واشنگتن د طالبانو همکاري او اجازې ته اړتیا نه لري چې له دغې اتلس کلنې لانجې ووځي. واشنگتن کولی شي چې سر له اوسه له طالبانو سره له تړون پرته له افغانستانه ځواکونه وباسي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په نظر د امریکا متحده ایالاتونه کولی شي چې پرته له دې چې د افغانستان کمزوری په اداري فساد ککړ حکومت حمایت کړي، د امریکا ضد ترهګرۍ ډلې هلته وځپي. ډیپلوماټ هم د سولې مسله راخیستې ده. د خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدل د اسلام آباد لپاره له انتظار لري وو. د خبرونه په باور پاکستان غوښتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله وشي. ډیپلوماټ اسلام آباد ته د امریکایي پلاوي د سفر موضوع ته هم اشاره کوي چې تمه و د هیئت په پر نهایي هوکړې لیک خبرې کوي. ډیپلوماټ لیکي شایي د سولې د موافقې یو اړخیزه لغوه د پاکستان او طالبانو اړیکې هم اغیزمن کړي وي. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړې ده. دغه آنلاین خپرونې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رضا خوشنود خورمی د اشتراک مسلې ته کتنه کړې ده. خورمی د 2014 کال په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه. هغه مهال طالبانو د دوه ګوتې پرېکړې خو دا ځل دی بیا ورغی او رایه یې ورکړه. خورمی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ګوتو له پرېکولو وروسته له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی خو کله هم ناامیده شوی نه دی. ډیلی میل آنلاین خپرونه بیا د خورمی په وینا لیکي چې ده د دې لپاره رایه ورکړې ده چې تروریزم ته تسلیم نشي. خورمی زیاتوي دوی زموږ ګوتې پرېکړې خو زموږ روحیه نشي ځپلی. ډیلی میل وړاندې لیکي که څه هم طالبانو د شنبې په ورځ د انتخاباتو په ورځ یو لړ وړې حملې د رایې ورکولو پر مرکزونو وکړې خو دا ډله ونه توانېده چې داسې لوی برید وکړي چې د رسنیو د سر خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه د ولس په نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د ټاکنو خپل کمیسیون ویل ولایتونو پلازمینه کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال پیل شوی دی. دغه کمیسیون په خبره دغه پروسه به د تلې میاشتې تر 14 بشپړ شي. د ټاکنو خپل کمیسیون ویل د رایو په شمیر کې ځکه توپیر شته چې دا پروسه لا هم په لومړنیو مرحلو کې ده. سالی محمد سالی د دغه کمیسیون له مشرې هوا عالم نورستانی سره مرکه کړې ده. په پیل کې له غلې نورستانی پوښتنه کړې چې د ولایتونو مرکزونو او بیا پلازمینه کابل ته د رایو د صندوقونو د لیکت پروسه څنګه روانه ده؟
موږ ته د پنجشیر او پروان او کابل صندوقونه رارسېدلي دي. د کابل هم انتیک هم ورته نن شروع کړو په فزیکي ډیټا سنټر کې. په زمین کې ډیجیټلي موږ دوه تایل سنټر لرو او په ډیجیټلي تایل سنټر کې زموږ 2000 ځای چې استعمال شوي دي د مختلفو ولایتونو تایل سنټر ته رارسېدلي دي. اما فزیکي چې انتقال شي د ولسوالیو او محلاتونه ولایتي دفترونو مرکز ته رسیدلی وي. کابل په لوري چې مرکزی دفتر ته انتقال پیدا کی لا نوی شوي. په مجموع کې 3 ولسوالۍ او ناحیې د دې انتقالات سرته رسیدلی دي چې البته خلاص دي. د دې جملې نه 311 هوایی دي او 15 زمینی دي.
او کابل ته کله رسیدي تاسو معلومات څه وایي چې دا به کله چې کابل ته انتقالي لري څومره وخت به واخلي؟
په 14 د میزان د ټایم لاین له مخې باید موږ ته یو دبل پسې راورسیږي. د مخې تاسو عرض وکړه چې د کابل 14 میزان لا نه ده هغه د راورسېدل تکمیل شول. د پنجشیر لا 14 د میزان نه دي راورسېدل او همدارنګه د پروان.
او په ځینو رسنیو کې د زده او نقیز ارقامو په اړه انتقادونه سوي چې په اول ورځ یو ډول ارقام مخبره سول بل ورځ بل ډول. د دې وجه څه ده چې تاسو ارقام نهایي کړی نه و؟ بیا
دا خو تجدید منګه خو نه ارقام وایو چې په مثال موږ ته د ورځ په ګډو کې را رسیدي. تاسو پیږي چې ولایت له طریقه موږ ته را رسیدي. په دې خاطر باندې د ولایت رئیسان په مثال نن د یو محل رای ورته راځي. فرض مثال د 10 رای ورته راځي. سبا ته ورته د 15 راځي. دا ارقام به تر هغه وخته تغییر کړي چې موږ د دې دپاره چې موږ د افغانستان راده ملت ته هم یو څه وویو چې څومره خلکو رای استعمال کړي که نه. او دا موږ ته رارسېږي دا هر ځلې چې موږ پرېس ورکوو او دا ارقام شریکوو د میډیا له لارې د خلکو سره. زمونږ اخري خبره ورته همدا ده چې یعنی دا ارقام تغییر دلو په حال کې دي. دا واقعیت دی ځکه چې هغه رای چې موږ ته د ارقام چې موږ ته د ولایتو نه راځي سبا نن د یو محل نه راځي سبا ته د نورو محلو نه راځي.
ځینو سازمانونو او ځینو اشخاصو له دې جملې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس
د غیر بایومیټریک رایو پر حسابولو هم ټینګار کړی دی او په توندو الفاظو یې غوښتنه کړې ده چې پر کمیسیون به فشار راوستل کېږي. ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
زمونږ دپاره خو ټولې رایې د بایومیټریک رایې دي چې زمونږ دغه پروسه بایومیټریک ده. تاسو په جریان کې هستئ په دومره موده کې چې مونږ رایې استعمال کړي دي خلکو ډیوایسونه او په ډیوایس کې لستو د لست له مخې دي او راتلل خپله رایه ورکوو خپله رایه. یو استثنا مونږ قایله شوي یاستو چې په دغه د انتخاباتو په منځ کې اګر چې دا مونږ په خپل طرزالعملونو کې هم ځای په ځای کړي وه زمونږ مشکل د پخوانی کمیسیون د ښه کار نه کولو نتیجه وه چې همدغه ووټر لیست چې د 9 میلیونو نه پورته ووټر لیستونه دي و جوړ کړي وو دغه په صحیح شکل باندې نه وو. هغه یو څه یې مونږ تاسیه کړله هغه مونږ تاسیه کړله چې یا څنګه یو چا ډېر کم وو مګم تذکره یې اخیستې وه دغسې خلک تذکیه شو یا لکه تاسو چې په جریان کې هستئ چې په هغې وخت کې بعضې تذکرې وي چې د فلم د نجونو او یا د هنرمندانو تصویرونه پکې نصب شوي وو تذکرې اخیستل شوي. دغسې تذکرې مونږ د عیسائی په همکارۍ باندې تصفیه کړلې په هغې وخت کې چې مونږ کار شروع کړو. یوه فیصله صادره شوله د کمیسیون د کمیشنرانو لخوا هغه آنن او عاجله ورکړله خپلو ولایاتو ته. ورته مو وویل چې هغه څوک چې په لست کې نه شته بایومیټریک کې نه شته چې د بایومیټریک په دستګاه کې شته په لست کې نه شته هغه تاسو مو محرومووی د رایه دې ورکړي. نو دا هم تقریبا څه نه ده چې بي بایومیټریک رایه ده، یعنې دا هم بایومیټریک شوې رایه ده.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د په دغه پروګرام کې مو د ازادي راډیو للارې د انتخاباتو کمیسیون د مشري حواله نورستاني مرکه واورید. څو شیبې مخکې د انتخاباتو په اړه باندې خبرې کولې دا چې ولې د رایو شمیر ښکته پورته کیږي او څه وخت به ټولې رای پاڼې مرکزی کمیسیون ته راورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزاح په تړاو فشارونه راوستلی دي. مایک پومپیو په کانګرس کې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یو لیک کې لیکلي دغه وزارت د کارکونکو د داوطلبانه شاهدي ورکولو لپاره ټاکل شوې نیټې عملي نه دي. د ولسمشر ترامپ د استیزاح لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازیو جرګې لخوا وروسته له هغه پیل شو چې د ولسمشر ترامپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د نیمو کالمی پاړه راپورونه افشا شول. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله دغه راپور وړاندې کوي.
د امریکا د استازو په جرګه کې دریو کمیټو چې دیموکراتان یې مشري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 15 اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته محلویش ټاکلی چې په راروانو 2 اونیو کې ورته حاضر سي. دوی ته ویل سوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر استیضاح د تحقیقاتو په اړه دي شواهد او مدارک وړاندې کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې دا ډول پیشنهاد ورته د منلو وړ نه دی. هغه پرون سېشنبه وویل د دغه وزارت کارکوونکي د ډیموکراتانو تر فشار لاندې دي. مایک پامپیو په یوه لیک کې په توندو الفاظو لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو په وړاندې د هر اقدام د مخنیوي لپاره به له خپلو ټولو صلاحیتونو کار واخلي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په اړه د څېړنې غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. په افشا شوو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې کیف ته په هغه صورت کې پوځي مرستې زیاتوي کدی د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي. جو بایدن د مهال د امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه یې داسې کومه غوښتنه نه ده مطرح کړې. د ښاغلي ټرمپ په خبره دا موضوع د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر آدم شیف له ځانه جوړه کړې ده. آدم شیف جدی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلې. دا افتضاح ده، دا هر څه افتضاح دي. د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی تېره اونۍ ویلي وو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استضاح په اړه څېړنه پیل سوې ده. د ولسمشر د استضاح لپاره د یوه قضایي هیات موافقې ته اړتیا ده، او د استازو جرګې نیمایي غړي باید د دې هیات کار تایید کړي. دا تصمیم وروسته د امریکا مشرانو جرګې ته سپارل کیږي. که د جرګې له دریو څخه دوی برخې ورسره موافقه وکړي، د ولسمشر د استضاح لپاره زمینه برابرېږي. دا مهال د استازو جرګې نیمایي غړي جمهوریت غوښتونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر اوسه دوه وری ولسمشران استضاح سوي دي. ولسمشر اندریو جانسن په 1988 میلادي کال کې د کانګرس لخوا استضاح سو. تر دې 101 کال وروسته په 1999 میلادي کال کې د امریکا بل ولسمشر بیل کلینټن له مونیکا لوینسکي سره د هغه د اړیکو او جنسي استفادې تر رسوایی وروسته د کانګرس لخوا استضاح سو. خو دا دواړه ولسمشران وتوانېدل د استازو جرګې د غړو قناعت حاصل او د خپلې کاري دورې تر بشپړتیا پر قدرت پاتې سي. د خبرونو لنډیز، د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا د افغان حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال دا خبرې کولې. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو بایومیټریک رای د باور وړ دي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي دي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویب سایټ او نورې ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک او یوټیوب بند کړل. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
نوم می جاوید ده، د غزنی ولایت اندړو ولسوالی ډبلو دی کلی اوسیدونکی. کاروبار می بس ډریوري ده، ټیکسی چلاوم په خار کې.
له پخوا دی دا کار کو؟
نه، مخ کې لدی سی سیتومو پلارتوان درلود. ما درس ویل، مکتب می ویل، حتی به داسې وخت کې مې مکتب ویل چې هغه وخت کې باید دغه زموږ د کلي د منطقې خلکو په موږ پسې خندل چې دا به بیا یو شی یو جای ته به رسیږي، پوه سوې؟ او بعد له هغه نه چې بس اقتصادي ستونزه هم درلوده، پلار هم وظیفه کې و، هغه وظیفې نه برطرفه سو او زموږ اقتصاد ډېر ضعیفه سو. نور هم نو په کار باندې پیل وکړه او کار هم کول.
د مکتب د وخت کیسه کراته و کې تر څوم ټولګي د درس وایي څه ډول مو وایي؟
درې سیم په مکتب می وویل چې په خیمو کې هلته خیمې درولې وي و باغچه و، په دې کې دا د موږ مکتب و. بیا هم کله چې به م پلار پوښتنه را چې کوله د موږ به څه شی زده نه و. خو یو ورځې مې پلار ډېر په غوسه سو، وایي تاسې له کار نه لار څه نه م وتلې، زه یې مکتب ته او چې مزدم نه دي، نو دا خو هېڅ په درد نه اخلسته دا مکتب وایي. نو بس موږ ماتې نور نه وزغمله، ورته مې وی چې پلاره ته م یو داسې مکتب ته بوزه چې وري موږ ته درس وایي. نو موږ چې به هلته مکتب ته ولاړو، مکتب کې به معلم صاحب راغی، بس په جیب کې بیا مالګه اچولې وه، او بیا ویل ورسئ بچی دا باغچۍ چې لږ شفتله راوش کوي ښه نازه کوي او دا شفتله وخوره. شفتله به مو خوړه، بس ټیم به فرسو او نور به کور ته رالو.
یعنی فکر کوئ چې هغه مکتبونو کې درس ښه نه و که نه؟ نو دا سبب شو چې تاسې مکتب پرېږدئ که نه؟ د کورنۍ لخوا څه مسله وه یا اقتصادي ستونزې وې؟
موږ نسوای کولی چې دومره څوک نه و چې موږ یې تشویق کړي وای. پلار هم تشویقولو، خو پلار هم سپینګیری و، هغه بدبختانه چې نه توانېده چې د کور خرچې په غاړه اخیستی وه. بس د دې له خاطره چې موږ خپله نور په کار باندې پیل وکړه او کار هم کول. مس کله لیگ موکم پیدا سو یو څو ورځو لخواره می دلته کورس کی می کورس تم کلم ځکه سی دومره وسم سره مین لرم خو مگر بیا و نه توانیدم ځکه سی هغه جنجالو نه بس ډیر وو خو یو ملګری مو د لیکابل کی هغه دولسم نه پاریخ سو بیا کله د ملګری سره کنه سو بیا دوم متویل تاسو سره یو مشوره کوم زوب یو تعویز وکړم سی بس دا درس کې لیک تکرار سم او درس مزده سی زو خود ولسم نه پاریخ سو مو دی مات شیز ده نه دی بیا مو ور پسې وخندل سی وسی وختم ده او وختم نه ده تیر سو سی ته تعویز وکی
پختنه د کار پړو کو څنګه د ژوند چلیږي خوشاله ور سره کنه
بیخی الحمدلله ژوند می ختیریږي
تاسو مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. تر بل نیم ساعت به بیا زه راشم ستاسو خدمت ته. خو اوس مایک مصطفی صدیقي ته سپارم. مهرباني.